امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شولې. دا د دویمه یو ساته خبری پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري.
افغان ولسمشر وایي چې د دولت پر رهبری کې دری فساد نسته او اوس به د وزارتونو په کچه د دری فساد سره مبارزه وسی. د اف بی آی مشر جیمز کومی وایي د میرمن کلینټن د ایمیلونو د ورستیو تحقیقاتو نتایج د پخوانیو تحقیقاتو په شان دي. او د بریتانیې لومړی وزیر تریسا می نن د دوشنبه په ورځ هند ته ورسېده.
درنونکو په روانه خبرونه کې د راپورونو په برخه کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست انتخابات په حقله د راپورونو ترڅنګ دا راپور هم اوري چې وای یو افغان شمیر میرمنو په خوست ولایت کې ویلي دي که چیرته د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د امریکا جمهور رئیس شي د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو پر ژوند به مثبت تاثیر ولري. د دې راپورونو ترڅنګ د ځوان هیلي خبرونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ماتیا وکئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزای وي.
د افغانستان ولسمشر د دولت پر رهبری کې د اداري فساد د ستونزې نشتوالي ته په اشاره سره وایي چې په دویم پړاو کې به د وزارتونو په کچه د اداري فساد سره جدي مبارزه وسی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ښاري چارو په درېیم ملي کانفرنس کې وویل د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې تر ټولو زیات بدلون په ملي تدارکاتو کې رامنځته سوی دی. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د تدارکاتو د ملي ادارې د شفافیت په اړه نړیوالو هم خوشي څرګنده کړې او دغې ادارې ته یې تر ټولو زیاتې نمرې ورکړې دي. اسلامي حزب مرکچی پلاوی وایي د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایي کمیسون خپل کار پیل کړی او ټاکل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتونو پلاوی د دغې موافقې د تطبیق لپاره کابل ته راسي. د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې ګډ اجرایي کمیسون تیره ورځ په ارکې پرانیستل شو او نن یې په رسمي توګه په خپل کار پیل وکړي. لا تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په دې اړه رسنیو ته څه ندي ویلي. امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په روزګان کې د پولیسو او اردو مهمات وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلي دي. پرون د ګیزاب ولسوال حاجي خوشحال امریکا ډخت وویل چې د ملي اردو یوې هلیکوپترې د اردو او پولیسو مهمات او غذایي مواد د وسلوالو طالبانو په سیمه کې اچولي دي. ګیزاب ولسوالي د روزګان له مرکز ترینکوټ څخه 100 کیلومتره لیرې د دایکندي ولایت سره نږدې پرته ده. د جنوبي اوزې او پراتیفي رئیس او د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق چې د روزګان د نظامي عملیاتو مشري کوي نن امریکا رخت وویل چې د شنبه په ماښام نظامي مهمات او خوراکي مواد ګیزاب ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالېده چې د پوځ هلیکوپترې د خرابې هوا په وجه پراشوټ په داسې سیمه کې وغورځوي چې وسلوال طالبان پکښې حضور لري. په قندوز کې د طالبانو یو تن مشهور قومندان چې په طوفان مشهور دی د ماین په یو چاودنې کې وژل سوی دی. د پولیسو د 1850 زون د قومندانۍ د خوا په خبرې سوي اعلامیه کې راغلی دی چې طوفان د طالبانو مشهور قومندان چې د طالبانو لپاره د ماین جوړولو چارې پر غاړه درلودلې د خپل ماین د چاودنې له امله وژل سوی دی. د اف بی آی مشر جیمز کومی وایي چې د میرمن کلینټن د ایمیلونو د وروستیو تحقیقاتو نتایج د پخوانیو تحقیقاتو په شان دي او کم تغییر نه دی پکښې راغلی. دواړه کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د سبا ورځې د انتخاباتو مخکې رایه ورکوونکو ته خپل وروستي پیغامونه ورورسي چې د دوی څخه ملاتړ وکړي. په دې هکله نور جزئیات په دغه رپورټ کې واوري.
د اف بی آی رئیس جیمز کومی پرون کانګرس ته وویل پر هیلری کلینټن به لکه څنګه چې مخکې ویل شوی و د ایمیلونو په اړه کوم تور نه لګول کیږي. هغه په خپل خط کې ولیکل چې زموږ د نوې کتنې پر بنسټ موږ خپله نتیجه ګیري چې د جولای په میاشت کې مو کړې وه د هیلری کلینټن په اړه نه ده بدله کړې.
موږ د اف بی آی د رئیس لیک چې کانګرس ته یې لیږلی دی لیدلی دی. موږ خوشحاله یو چې هغه خپله هغه نتیجه ګیري بیرته تصدیق کړې ده چې د جولای په میاشت کې کړې وه. موږ خوشحاله یو چې دا مسأله حل شوه.
د جمهوری ریاست دیموکراتیک کاندید هیلری کلینتن د خپل مبارزې په ورستیو ساعتونو کې د یووالي غوښتنه وکړله. هغې وویل ټول امریکایان چې هر ډول سیاسي نظریات لري په کار ده سره یو ځای شي.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته د مورکو د ترکیه په پارلمان کې د کوردانو طرفدار ګوند د خلکو ډیموکرات ګوند اعلان کړی دی چې دوی د پارلمان د غونډو څخه پریکون اعلانوي او سبب یې دا ښودلی چې د دوی نه وکیلان چې دوه د ګوند مشران هم پکې شامل دي د دولت لخوا نیول شوي دي. نړیوالې ټولنې هم د جمعې په ورځ د ترکیه د حکومت هغه ګام وغندي چې د خلکو د ډیموکرات دوه مشران سلاودین دیمیتریز او فیقان یوسکوذیک یې نیولې دي. په دوی او اووه نورو کسانو د تروریزم تورونه لګېدلي دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان دولت په دغه ګوند تور لګي چې د کردستان د کارګرو د ګوند د لغوه سوي ګوند سره ملګري دي. د کوردانو د کارګر ګوند د تیرو دریو لسیزو څخه د ترکیه د مرکزي حکومت خلاف او د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د ترکیه د خلکو دیموکرات ګوند تیر کال د پارلمان د 95 چوکیو په ګټلو سره درې مقام ترلاسه کړي او د دولت لخوا د تروریستانو سره د تړاو ټول تورونه پر ځان ردی. د دې ګوند یو ویاند داسي وایي:
ترکیه بیر اچ سواشا سرکتنرکن açık bir faşizm ortamında
ki faşizm mapaziyate do de aw hewa de kolane jagde khat rawan de no manga bala chara nalru che de qanun de badlun de para ghak porta kum dawlat khpal jodkri qawanin matai khalko pamang bawar kade raya rakri amang da hawid haq de para mubaraza kum.
د دې گرفتاریو په خبرګون کې په لویدیس کې سخت عکس العمل نشودل شوی دی. خو په خپل د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې اروپا د کوردانو د یخی ډلې سره مرسته کوي. د بریتانیې لومړی وزیر تھریسا می نن د دوشنبه په ورځ هند ته ورسېده چې د هندي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. د صدر اعظم وروسته دا د میرمن می لومړی سفر دی چې د اروپایي اتحاد باندې یو بل هیواد ته کوي. په دې سفر کې د هغې سره تجاران مل دي او د سفر هدف یې دا دی چې د هندي تجارانو سره د برتانوي تجارانو اړیکې ټینګې کړي. میرمن می به خپل په دوه ورځني سفر کې د لومړي وزیر نریندرا مودي سره هم وویني. هند د اقتصادي رشد له لحاظه د نړۍ تر ټولو چټک مخ پر ودې اقتصاد دی. سره له دې چې برېټانیا نسی کولای چې د هند سره کم تجارتي تړون لاسلیک کړي، ځکه برېټانیا باید رسمن د اروپایي اتحاد څخه ووځي چې دا کار شایي په 2019 کال کې وسی. خو د میرمن می سفر د دې څرګندونه کوي چې برېټانیا هڅه کوي چې نوي اقتصادي ملګري پیدا کړي. د می څخه به په هند کې شایي ډېرې غوښتنې وسی چې وایي پر هندي محصلینو او هندي مسلکي کارکوونکو باندې د ویزو د محدودیت لیرې کول دي. که چیرې هغه د ویزو سختوالی نرم کړي، نو دا به لومړی ځل وي چې هغه د کډوالو په برخه کې د خپل پخواني سخت دریځ څخه پر شا کیږي. د عراق کوردی جنګیالیو د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت د توریستي ډلې سره د موصل په ختیځ کې نښتې کړې دي. د بشیقه شارګوټي د اونیو راهیسې د کوردي ځواکونو لخوا چې د پیشمرګه په نامه مشهورې دي محاصره دي. د دوشنبه د ورځې عملیات په موصل کې د اسلامي دولت پر ضد د پیل سوي عملیاتو تر ټولو مهمه مرحله ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې کوردي ځواکونه مخ پر وړاندې ځي، ویل کیږي چې د بشیقه پر شارګوټي باندې به د توپ بریدونه او هوایي بریدونه زیات سي. د موصل عملیات چې درې اونۍ کېږي پیل سوي دي، په دې وروستیو ورځو کې سوکه سوي دي، ځکه عراقي ځواکونه اوس هغو سیمو ته ننوتي چې ملکیان پکښې دېره دي او د تلفاتو د مخنیوي دپاره د احتیاط څخه کار اخلي. او د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف دپاره د امریکا د جمهور رئیس خاص استازي بریډ مکګرو وایي چې سوریه او عراق کې د داعش جګړه کې د محلي قواو رول ډیر مهم دی. په امان کې د خبرو په وخت ښاغلي مکګرو وویل چې دا وخت چې د عراق موصل په سیمه کې د داعش خلاف کوم عملیات روان دي، هغه د پلان څخه زیات چټک پرمختګ کوي او د عراقي قواو او د کوردي پیشمرګه ځواکونو ترمنځ همکاري هم ډیره فوق العاده ده.
د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټې خبرونه د امریکا جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړي شوې دي. په دې ورځ به له سهار نه تر ماښامه او د نتایجو تر اعلان